پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه د جمل اند له نور همکارانو سره یو ځای دی. تاسو هرکلی کوم په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د افغانستان کې د ناټو د پوځي هڅو د مشرتابه لپاره د سکاټ میلر نومول یو غوره اقدام بولي. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونو کو فریبا وبخی ملالی بشیر د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د سرپل ولایت د سوزما قلعه ولسوالۍ په چکاب او یختپا امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو حمله کړې دي. د کندهار چارواکي وایي چې تېره شپه د کندهار پولیس کندهار کې په سپین بولدک د لوی لارې په اوږدو کې پر یوې پوستې طالبانو برید کړی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د چین له صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. بشپړه خبرونه د سرپل ولایت د سوزما قلعه ولسوالۍ پر چکاب او یختپا امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو حمله کړې دي. دولتي چارواکو دا خبره تایید کړې او وایي پرون ماخوستن وسلوالو طالبانو د ولسي پاتون کوونکو او عامه نظم د پولیسو پر دوو پوستو حمله کړې چې د پولیسو او پاتونوالو له مقاومت سره مخامخ شوې. نشته د سهار تر څلورو بجو دوام وکړ او دواړو لوري ته د تلفاتو راپور ورکړل شوی دی. د 209 هم شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضاینن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه نشته کې دوه ولسی پاتونوال وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي او درې طالبان وژل شوي دي. شاغلی رضای وایي سیمه اوس مهال د دولت تر کنټرول لاندې ده. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کندهار چارواکي وایي چې تېره شپه د کندهار سپین بولدک د لوی لارې په اوږدو کې پر یوې پوستې وسلوالو طالبانو برید وکړ چې تر سهار درو بجو پورې دوام وکړ. د کندهار د والي ویان داود احمدي د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
تیر شپه د او بجو شاوخوا کې د کندهار بولدک د لوی لارې په اوږدو کې د پښې په پوسته باندې د ترستان لخوا وسلوال برید شوی و چې دغه برید بیا د شپې تر دریو بجو پورې دوام کړی و چې بیا په نتیجه کې د دښمن څلور تنه وسلوال وژل شوي. د هغوی مړي د جګړې په ډګر کې پاتې دي او یو شمېر ټپیان شوي. د هغو دقیقه شمېره لا تر اوسه پورې نه ده دقیقه شوې.
شاغلی احمدی د غراز ویل چې په دې نشته کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر د لوړو زده کړو د موسسو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. د ولسمشر په وینا دا مسأله د نجونو په ژوند کې ستر بدلون رامنځته کولای سي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون یې په ارګ کې د یو شمېر پوهنتونونو او د ښوونځیو استادان او مسؤلین د روژه ماتي لپاره اوربللي وو، د غرض غوښتنه وکړه چې د افغانستان د پوهنتونو او ښوونځیو فضا باید مناسبه او له تعصبه پاکه وي. ولسمشر په دې کتنه کې بیا په دې ټینګار وکړ چې د استادانو او ښوونکو د هستوګنې مسأله ډیره مهمه بولي او غور ورباندې کیږي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبري وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ایران له اټومي تړونه د واشنگټن له وتلو وروسته د سوداګرۍ په برخه کې اندېښنې راپورته شوې دي. مرکل له بشري حقوقو نیولې تر ساينس او ټکنالوژي پورې پر دوامدار سلام مشورو ټینګار وکړ. ټاکل شوی د مرکل نن وروسته د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره هم وګوري. وروسته له هغه چې مرکل خپل نوی حکومت جوړ کړ، دا چین ته د دې لومړی سفر دی او تر دې مخکې د امریکا او روسیې ته هم تللی ده. د امریکا د عدلیه وزارت وایي پر انټرنیټ یې یو داسې ډومین نیولی چې د روسیې د پوځ له استخباراتو سره تړلی، د هکرانو یوې ډلې کنټرول درلود او غوښتل یې یوه لویه انټرنیټي حمله وکړي. د دغه وزارت په وینا ډېر احتمال شته چې دا انټرنیټي حمله په اوکراین کې سوې وای. د عدلیه وزارت په وینا د چهارشنبې په ورځ د امریکا د دغه اقدام هدف دا و چې د یوې داسې خطرناکې حملې مخه ونیسي چې شاید د نیم میلیون اغېزمنو سویو کمپیوټرونو له طریقه هکرانو لویې انټرنیټي حملې کړي وای او مهم معلومات یې غلا کړي وای. د اوکراین امنیتي ادارې پرون سهار خبرداري ورکړې و چې د لوړې کچې انټرنیټي حملې احتمال شته. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی ویلي چې د داسې حملو د اغیز راکمولو لپاره یې مهم اقدامات کړي دي. اف بی آی د ځینو هکرانو ډلو نومونه یاد کړي چې پر ګڼو حکومتي او حساسو اهدافو پر انټرنیټي حملو تورنې دي. د عراق د پلازمینې بغداد په یوه پارک کې نن سهار په یوه ځانوژونکي حمله کې د پولیسو د یو افسر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه وژل سول. د امنیتي چارواکو او د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه حمله کې چې د بغداد په جنوب لویدیځ الشوله سیمه کې وسوه 15 تنه نور ټپیان سوي دي. السومریه تلویزیون د یوې امنیتي سرچینې له قبله وویل چې عراقي پولیسو پارک ته د دغه ځانوژونکي د ننوتلو مخه ونیوله چې هغه د پارک په دروازه کې چاودنه وکړه. د روژې په میاشت کې اکثر کسان تر ناوخته له کوره بهر تیروي او د پښلمې لپاره رستورانونو ته ځي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دغې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. دا و د خبرونو تفصیل او اوس هم نور خبرونه.
ډیره زیاته مننه ملالۍ بشیر. دوستانو خبرونه مو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان لپاره امریکا یو نوې کمانډان چې د ډیرو پټو سری عملیاتو تجربه لري نومولای دی. که څه هم د ټاکل کېدو رسمن اعلان نه دی شوی، خو په افغانستان کې د دفاع وزارت وایي د نوې کمانډان ټاکل به په افغانستان کې پر عملیاتو ښه اغیز وکړي. همدارنګه د افغانستان د ملي شورا د انتخاباتو لپاره په چمتووالي به هم یو رپورټ ولرو. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د ترانسپورتي شرکتونو او اتحادیو تصفیه بهیر پیل کړی دی. دا موضوع هم څېړو. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. افغانستان کې د امریکا او د ناتو د پوځي هڅو د مشرتابه لپاره د اصل د امریکایي ځانګړو کمانډوز واکونه یو کمانډان نومول شوی. وال سټریټ ژورنال رسپانی ویلي دغه نوی کمانډان چې پینټاګون تر اوسه هغه رسمن نه دی اعلان کړی، جنرال سکاټ میلر نومیږي. ویلي دی چې هغه بل امریکایي جنرال جان نیکلسن څخه دغه دنده په داسې وخت کې ترلاسه کړې چې په افغانستان کې جګړو بیا زور اخیستی. په افغانستان کې د نوی امریکایي کمانډان د نومول کېدو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت او دغلته نور لوري څه نظر لري؟ زما همکار اکرام الله اکرام په کابل سټوډیو کې دی او په دې اړه تفصیل ترې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت هیله لري چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو نوې ټاکل شوی قومندان جنرال سکات میلر به د رواني جګړې په مهارولو او ترهګرو ته په ماتې ورکولو کې ګټور ثابت شي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې د جنرال سکات میلر تجربې ته په کتو فکر کوي چې نو موړه به په افغانستان کې ګټور ثابت شي.
تر هغه ځای پورې چې موږ دغه نوې قومندان تجربې لیدلې، د ډیر ښه باور تجربه شخصیت دی او کولای شي چې د افغانستان دفاعي او امنیتی ځواکونو ته په ډیر ښه توګه همغږي وکړي او افغانستان ته هغه امکانات چې برابر شي په ډیر ښه توګه موږ سره لاس په کار شي.
دا په تاسو حال کې د چي تازه وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتو د پاوز جنرال سکات میلر به په افغانستان کې د میشتو امریکایي پوزیانو د نوي قومندان په توګه وټاکل شي. هغه به د جنرال جان نیکلسن ځای ونیسي. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې دا رپورټ د لوړ پوړو امریکایي پوزي مقامات په حواله ورکړی. ویلي دي چې جنرال میلر د دوو کالو رئیس په افغانستان کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو مشري هم کوله. جنرال میلر د امریکا د امریکایي شمیر محرم پوزي ماموریتونه هم کړی چې په نړۍ کې د شکمنو ترهګرو تعقیبول او د تا فورس په نامه د امریکا د ځنګړو سمندري خو او مشري پکې شامل ده. جنرال میرل چې میلر چې په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نه هم قومندان وي، په افغانستان کې لومړنی پوځي قومندان دی چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لولوري معرفي کیږي. جنرال میرل میلر تر دې مخکې سوزلې د پوځي ماموریتونو لپاره افغانستان ته استول شوی او هغه په عراق او سومالیا کې هم پوځي دندې تر سره کړې دي. نو موږ په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو مشري په غاړه اخلي چې هغه هیواد ته د 4000 اضافي سرتیرو د استولو سره سره د طالبانو یغگیری لاندې کم شوی او د افغانستان په یو شمیر ولسوالیو کې خپل نفوذ نور هم زیات کړو د هیواد وضعیت نور هم پیچلې شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمیر غړي وایي چې د افغانستان اوسنۍ او جنگي حالات او راتلونکو انتخاباتو ته پکاتو به خغله ملیار ګټور ثابت نشي. دغه کمیسیون غړي خالد پختون نن ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په خوانی قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان له جغرافي سره بلدیت درلود، خو نوې قومندان شاید دومره بلدیت ونه لري.
جنرال نیکلسن د افغانستان د خلکو د افغانستان د جغرافیې سره په کامل ډول بلدیت لري. دا چې جنرال ملر وسره دي تر یو حد پورې بلدیت لري، لیکن په هغه اندازا سره چې هغه نیکلسن په دې کې بلدیت لري فکر نه کوم جنرال ملر ولري. د بلې خوا څخه سږ کال موږ انتخاباتو مختلفو او کالم ډیر خراب کال شروع شوی دی، زموږ پسترلنی عملیات اوس هم ادامه لري. نو په همدې اساس زه فکر کوم چې اجا کل کې نیکلسن د انتخاباتو تر اخره پاتې شوی وای، فکر کوم دا به د افغانستان
خو د امنیتی چارو یو شمیر افغان کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په خوانی قومندان ونشول کولای د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې ګټور ثابت شي، ځکه خو امریکا د نوي قومندان درستولو پریکړه کړې ده. لډلی محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل شاید جنرال میلر د خغلی نیکلسن پر ځای ګټور ثابت شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اکرام الله اکرام چې په افغانستان کې د نوی امریکایي قومندان سکاټ میلر د نومول کېدو په اړه د افغانستان د ولسی جرګې د یو شمیر غړو او همدارنګ د افغانستان د دفاع وزارت نظر را سره شریک کړ. سکاټ میلر د افغانستان لپاره نومول شوی چې هلته به د امریکایي او ناټو ځواکونو قومنده پر غاړه اخلي، خو رسمي تر اوسه پورې پینټاګون د ټاکل کېدو اعلان نه دی کړی. د امنیتي او دفاعي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي امریکا خپل کمانډانان د ستراتیژي له مخې بدلوي، خو تر څنګ افغان لوري ته هم خایي چې وضعیت ته پکتو اړین تغیرات راولي. له دې ډلې ګل نبی احمد زیل ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وخود چې افغانستان ته نوی راتلونکي امریکایي کمانډان تر ډیره د افغان ځواکونو پولیسو کې شته کمبوده یو تدلوي قدرتونو پام ورواړوي. له خغلی احمد زیل سره د همدې موضوع په اړه زموږ همکار یوسف خان زدران مرکه کړو. په سر کې پوښتل شي د قاتم لاټړ ځواکونو د عمومي کمانډان د بدلیدو علت څه کېدای شي؟
هغه څه چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس له خوا نه مثلا د افغانستان د ناتو قومندان د ګډو خواوو قومندان دلته نوې مقرریږي، دا خپل د دوی په پالیسي او په ستراتیژي پورې اړه لري. ولې دومره ویلای سم چې البته دلته بیا هم تجربې ته ضرورت ده. د مخکې سړی به فکر کوم دلته تجربه لري د افغانستان له ولسونو سره، د افغانستان له حکومت سره، په خاصه توګه د امنیتي او دفاعي سکتور سره ډیر ښه بلدتیا لرله. په هر صورت دوی به خپل ستراتیژي لري، هغه دوی پورې اړه لري.
خود دوی ستراتیژي او راخه احمد صاحب دلته افغانستان راتلونکو انتخابات په مخ کې لري.
زه ارزرم د ما مطلب دا ده چې مګه مخکې هم دا خبره کړې ده، بیا هم ویلای سم چې لکه څنګه چې دوی په خپل پالیسی کې یا مثلا په خپل ستراتیژي کې د انکشاف لپاره، د ظرفیت جوړولو لپاره، د مثبت تغییر او تحول لپاره اصلاحات راوړي، تغییر راوړي، د موږ په وطن کې هم په کار د چې موږ په خپل پالیسی کې په ستراتیژي کې تغییر راوړو، یعنی تجربه ته اهمیت ورکو، تجربه ته ارزښت ورکو. مجربه هغه څوک چې دغه وطن خپې ځنی د وطن خصوصیات سره بلدي او د موجوده ناخوالو سره کولای شي چې درسته مقابله او مجادله وکړي او یو ښه مدیریت او رهبری رامنځته شي، دې ته ضرورت لرو. دا چې د امریکا په قومندانیت کې دلته تغییر راځي، هغه په دوی پورې اړه لري. موږ هم په خپل وطن کې لازم اصلاحاتو ته ضرورت لرو.
بله بله جنرال صاحب،
هغه د وطن په درد خوري، هغه څوک چې مجرب وي، هغه څوک چې توانمندي وي،
بله جنرال صاحب، دا تغییر او بدلون په داسې وخت کې راځي چې افغانستان انتخابات په راتلونکي کې لري او تر څنګ یې په هیواد کې د داعش او د دولت د نورو وسلوالو مخالفینو لړلې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي. نو که داخل کې هم ځینې تغییر او بدلون راځي چې تاسو اشاره ورته وکړه، د خارجي ځواکونو د عمومي قومندان له بدلون سره ستاسو په نظر څه اغیز راتللی شي په وضعیت کې؟
دغه تغییر او اصلاح چې امریکا شون دی افغانستان یو ستراتیژیک دوست او دیوال ده، خصوصا په اوس شرایطو کې د جنگي حالت کې چې اکثرا تمویل او تسلیح تجهیز تعلیمات امکانات دی غویل طریقه تنظیمیږي که حل ته د ظرفیت په لوړولو او یا مثلا د انکشاف باندې کار کوي دلته هم باید انکشاف او ظرفیت سازی وشي هغه مجربه کسان چې لازم دی غوی پر اساس کار کوي راشي چې دی غوی کومکونه دی غوی مثلا دغه فیصله دغه چې امکانات او تجهیزات د افغانستان لوري ته ورکول کیږي هغه درست تنظیم کی هغه درست مدیریت کی هغه درست تر اخرین قدمی ورسی او مفکوره درست ایجاد کی تر څو وکولای شي چې په ګډه د مشترک مشکل او د مشترک جنگ او د مشترک ناخوال یا د بد امنۍ په اړه باندې موافقتونه ترلاسه کړي.
دوستانو د افغانستان د امنیتی چارو له کارپو جنرال ګلنبی احمدزی سره مو د افغانستان لپاره د نوی امریکایي قومندان د غوره کېدو په احتمال مرکه اوریده. اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته له خان محمد سین نه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وای په پام کې ده چې د کندهار له ولایت 40 ټنه پومبه پاکستان ته صادر شي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې نوې هوکړې لمخې دغه پومبه به لومړی په کانټینرونو کې ځای پر ځای او بیا به پاکستان ته صادر شي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه پومبه باید څو میاشتې مخکې هغه هیواد ته صادر شوې وای خو د پاکستان له لورې له یو لړ ستونزو د رامنځته کېدو له امله ځنډېدلې ده. رستمی وای پر پومبه سربیره په پام کې ده چې د افغانستان ځینې کرنیز محصولات چې ارزښت یې میلیونونو ډالرو ته رسیږي هم پاکستان ته صادر شي. د پکتیا ولایت چارواکي وای چې په دغه ولایت کې هڅې پیل شوي چې په پاکستاني کلدارو د موادو او اجناسو د پلورلو او پیرېدلو مخه ونیول شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل د دې مقصد لپاره د پکتیا د والی لخوا یو کمیسیون جوړ شوی چې هر ورځ په بازار کې افغاني توزیع کړي. خاغلی عالمیار وای دغه اقدام د پکتیا ولایت د خصوصي سکتور د غوښتنې له مخې شوی او تصمیم نیول شوی چې وروسته له دې په دغه ولایت کې په سوداګریزو معاملو کې د پاکستاني کلدارو پر ځای افغاني وکارول شي. پاکستانی کلدارې له څو کلونو راهیسې د څو سرحدي ولایتونو په ورځنیو چارو کې کارول کیږي. د پکتیا د سوداګرو په خبره دغه معامله د اسعارو د تبادلې پر مهال دوی ته مالي زیانونه رسوي او نن د کابل په مارکیټونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د بورې یوه 50 کیلوی بوجۍ 1560 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1010 افغانۍ، یو لیتر پټرول 250 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 80 افغانۍ. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر یو اویا افغانۍ اویا پوله، یوه یورو 40 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومنه 11 افغانۍ اویا پوله او زر پاکستانی کلدارې 600 افغانۍ. داود آزادی راډیو د نن اقتصادي خبرونه.
دوستانو اقتصادي خبرونه مول آزادۍ راډیو نو اوریدل. د خبرونه په دوهمه مې کې یو کلی زرغه ګون ډرامه ورپسې د پادی اړه بحث لرو چې په یو کور کې د مینی فضا او درناوي د دغه کورنۍ پراتونکو ماشومانو څا اخیس لري. په خبرونه کې د ارواپوهنې له یو استاد سره کېږو او تاسو پیغامونه هم اخلو. تاسو لوس نه کولای شي چې په همدې موضوع چې په کورنۍ کې د خلوص مینی او درناوي فضا په ماشومانو څا اخیس کولای شي خپل پیغامونه راته پریږدي. د ټلیفون شمیره مو ده 0 1 9 0 1 0 1 0. بیا درته شمیره تکراروم 0 1 9 0 1 0 1. دلته ستاسو پیغامونه ثبتیږي او وروسته زما همکار هغه پیغامونه چې د موضوع په اړوند وي راخلي او خپروي. اوس هم د سیمې او نړۍ و موضوع راخلو. د سوریې حکومت د امریکا دا غوښتنه رد کړه چې ویلي دي له سوریې څخه د ایراني ملیشیا او پوځي سلاحکاران ووزي. امریکا پر ایران د نوو بندیزونو د ګواښ په لړ کې ویلي چې که ایران له سوریې بهر نه شي نو تهران به د تاریخ له تر ټولو سختو بندیزونو سره مخ شي. رضوان مراد د منځني ختیځ تحولات څاري هم د اوس سره په استډیو کې دی. مراد صاحب درته وایي چې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور او د هغې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د غوښتنې په هکله د دمشق د عکس العمل جزئیات څه دي؟
انسب د امریکا حکومت تر دې مخکې د اسرائیل صدر اعظم ورته غوښتنې کړې دي، دوی وایي چې په سوریه کې د حزب الله چې د ایران لخوا تمویل او تجهیزیږي او یو شیعه وسلواله ډله د هغه موجودیت د ایرانی پوځي سلاکارانو او حتی د خاص ځواکونو موجودیت اصلا سیمه لپاره کوخ دی او دوی به توزی او دغه یو لړۍ ده چې امریکا وایي چې په سیمه په ځنګړي ډول په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره باید اقدامات وشي، خو سوریه وایي چې د ایران پوځیان د ایران سلاکاران او حزب الله د تروریزم پر ضد مبارزه کې د سوریه د حکومت ملاتړ کړی دی او اصلا د امریکا د غوښتنه د دوی په اجنډا کې نه ده شامل او نه دوی ته مطرح ده، یعنی دوی نه مني او دوی وایي چې دوی په هیڅ صورت باندې د ایران پوځي حضور اخوا کولای په دې خاطر هم نشي چې ایران د سوریه په خبره د سوریه د ځکنی بشپړتیا لپاره کوم غواخ نه ده، خو د امریکا غوښتنه ده لکه څنګه چې تاسو ویل امریکا غواخم کړی چې ک ایران و نه وزي له سوریه نو سخت او ډیر کلک بندیزونه سره به مخ شي.
امریکا ولې غواړي چې ایرانی ملیشیا او پوځي سلاکاران له سوریه ووځي، حال دا چې سوریه وایي ایران ورسره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کړي.
د متحده ایالاتو او په دغې مخ کې د اسرائیلو ټینګار پدې دی چې د ایران ملاتړ حزب الله سره دی او حزب الله هغه ډله ده چې د لبنان د جولان له لوړو تل په اسرائیلو باندې حمله کړې دي. متحده ایالات د اسرائیل ملي امنیت ته ځان ژمن ګڼي او وایي چې ایران په دې ډول باندې د امریکا ولسمشر د خبره کړې چې په لبنان سوریه کې د خپل پوځي حضور په ساتلو باندې نه وزدا چې سیمه به ثباته کوي، بلکې د ولسمشر ترامپ هغه جمله په دې ډول چې ایران په منځني ختیځ کې په خپل دې فعالیتونو سره هیوادونه یو په بل پسې خوري، یعنی په هیوادونو کې خپل نفوذ زیاتوي چې دا د امریکا لپاره د منلو وړ نه ده. دغه شان د امریکا عرب متحدان چې سعودي عربستان پر اس کې د هغه مخالف دي او تر ټولو لوی اندېښنه بیا ده چې امریکا او عربان د فکر کې کچې ته ایرانیان ډیر زیات پوزي حضور لري په لبنان کې، نو اسرائیل خو ورلمه خپل لبنان په دې خاطر حمله کړې دي په سوریا، نو یو بل کړکېچ په پسیمه کې پیدا شي.
ډیر زیات هم اننه دوستانو و امور دل چې د سوریه حکومت د امریکا هغه وختنه رد کړ چې ویلې دي د ایران سلاکاران او ملیشي دي له سوریه ووزي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغانستان په سولې کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ونده مهمه بولی. د سولې علي شورا په همدې بنسټ هیله مندي لري چې د افغان سولې پاړه په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان نړیوال کانفرنس په ګټورې نتیجې ولري. اکرام الله اکرام پر دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله خي چې د سعودي عربستان په قربتوب د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان نړیوال کانفرنس د افغان سولې په برخه کې ګټور ثابت شي. دغه شورا ویان احسان طاهری د چهارشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل دوی تل هڅه کړې چې د افغانستان د سولې او ټیکاو په برخه کې د ټولي اسلامي نړۍ همکاري جلب کړي.
دا لومړی ځل ده چې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د اسلامي نړۍ علما کرام یو ځای کېږي او په همکاري د او آی سی سره. د اسلام له نظره د افغانستان سولې او جګړې او د جاري خشونت باندې بحثونه کوي. کله چې علما کرام د موضوع باندې بحث کوي هغه په خپله ډېر مهم او اغېزناک خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان موافقه کړې چې د افغان سولې په اړه یو نړیوال اسلامي کانفرنس جوړ کړي. راپور نو وایي چې دا کانفرنس به د روان میلادي کال په جولای میاشت کې جوړ شي. سوره جوړاندې د افغانستان د سولې علي شورا د دارالشاه رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان او د سعودي عربستان چارواکو سره په جده کې د افغان سولې په باب اړغنده خبرې کړې. خغلی خپلواک دا هم ویلي چې په جده کې په دې لیدنه کې د یادو مقاماتو هوډ هم واخیست چې په افغانستان کې به د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره ګډې هڅې چټکې کړي. د افغانستان د سولې علي شورا ویلي چې د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په ځانګړې توګه د هندوستان د دیوبند، اندونیزیا او قطر علماو سره خبرې شوې دي. ویل کېږي چې په دغه کانفرنس کې به د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې په اړه پراخه بحثونه وشي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 50 اسلامي هیوادونو د دغه سازمان غړیتوب لري چې تر ډیره پکې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همغږۍ لپاره کار کوي. خو ډیره وخت اسلامي هیوادونو د همکارۍ په سازمان انتقادونه کوي چې په اسلامي نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان کې د روانو جګړو او وینې تویدنې د ختمېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر صافې هم د همدغه انتقاد کوونکو لړلې ده. نو موړي د دوشمې پورز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي هیوادو د کانفرنس د اورګنایزیشن او سازمان چې د اهدافو کې شته چې اسلامي نړۍ د مشکلاتو د حل باندې بغاګیږي چې مشکلات د اسلامي هیوادو حل شي. مگر په تاسو سره وایي چې په دې ټول عمر کې د هیڅ اسلامي هیواد هیڅ یو مشکل
خاغلی ساپی وړاندیز کوي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان باید وخت پر وخت د اسلامي نړۍ په ستونزو بحثونه وکړي او حل لارې ولټوي ترڅو د افغانستان په ګډون په ټوله اسلامي نړۍ کې جګړې او وینه تویدنه پای ته ورسیږي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وی د ترانسپورتي شرکتونو او اتحادیو د تصفیه بهیر پیل کړی. د دې وزارت ویان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې په دې بهیر کې به خیالي او قانوني ترانسپورتي شرکتونه په ډاګه او معیاري شرکتونه به د ترانسپورت وزارت سره ثبت او راجستر شي. نور حال واصل وسال راکړي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د خیالي او قانوني شرکتونو له تفکیک وروسته به د معیاري او رسمي شرکتونو نقلي او سایت وتوانېږي چې ګاونډي او هیوادونو ته واوړي. دغه وزارت ویان حکمت الله قوانچ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې د ترانسپورت وزارت په همدې موخه د شرکتونو او ترانسپورتي اتحادیو د تصفیه بهیر پیل کړی دی.
تصفیه تمام شرکتها آغاز شده. این شرکتهای اصلی
دی وایي د ټولو شرکتونو د تصفیه لړۍ پیل شوې ده. سو اصلي او خیالي شرکتونه معلوم شي. اوس مهال په یو ځانګړي ډیټابیس کار روان دی او تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به کار بشپړ شي او لږ وروسته به د شرکتونو تخنیکي او مدیریتي ظرفیتونو ته په کتو به د ثبت او رجستریشن بهیر پیل شي. د معیاري شرکتونو په رامنځته کېدو سره به موږ وتوانېږو چې ګاونډیو هیوادونو ته واوړو
داشته باشیم با کشورهای همسایه اونا تردد کرده بتانند.
خغلی قوانچ وای اوس محل په ټول هیواد کې لزر و ندر ترانسپورتی شرکتون و اتحادی فعالیت لري چې د سیرنو په بهیر کې تر دې محل سل لغوه شوی دی. د خغلی قوانچ په خبره ټاکل شوی چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت د ترانسپورتي او ترانزیتي اړیکو د خوالي لپاره د ازبکستان او تاجکستان او یو شمېر نورو هیوادونو سره دوه اړخیز او درې اړخیز تړونونه هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ګاونډیو هیوادونو د ترانسپورتي شرکتونو نقلي وسایط اوس کولای شي چې خپل سوداګریز توکي افغانستان او له دې ځای نورو هیوادونو ته انتقال کړي، خو د افغانستان ترانسپورت د سیمه ییزو معیارونو د نه لرلو له امله نشي کولای د افغان سوداګرو توکي په مستقیم ډول نورو هیوادونو ته ولیږدوي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ترانسپورت وزارت دغه چاره په هیواد کې د اقتصادي پرمختګ او فقر د کچې د کمولو لپاره اغیزمن بولي. له دې ډلې تاج محمد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي کله چې دغه شرکتونه آزادانه تګ راتګ ولري د صادراتو د ډېروالي او ګمارونو د کچې د زیاتوالي لامل کیږي او دا شان د فقر د کموالي سبب هم کیږي. د خوړو خوندیتوب ته هم زمینه مساعدیږي او د تولیدي او کرنیزو محصولاتو کارونه هم ډېریږي. په هیواد کې تولیدات هم زیاتیږي. خغلی اکبر وایي ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان ترانسپورتي تګ راتګ د هغو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا لامل کیږي او د محصولاتو د خرابېدو او د وخت د ضیاع مخه نیول کیږي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
بله سلام احترامات تقدیم ده محمد ناصر هم ده پغمان ده ولسوالی خاری که منی ولی نو ده ما نظر رو داد انتخابات پا حقه بانده داد چه ده تذکره ایک ترسو پوری چه الکترونیکی میشی ده ایس امکان نلری چه ده پا ده شکل پسته کار و پا ده شهران بانده کاروش یا و پا زمن که ده سیستم ده تقلب و تقلب بازی دو نزیاد چه ویدی والاو چه تقلب و نیشیم ده کاندیدان و ده خالق نمانی یا و چه و بایلی ده وایجه تقلب ده تقلب 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 باز ده ما ده نظر و تشکر لرادیو ازادی نه خدای تمام.
السلام علیکم. نصر الله صفایی ما ده زبل ولایت ما از ما ده طول و افغانان و با استعداد زوانان خیلی تخخ می خیلی داده چی باید نوی زوانان پارلمان تا و لسواری شورگان تا وطاکی او تعلیم افتاق خلق پل رایت به خزایی که استعمال که. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د ابکمري د ولسوالۍ خبرې کوم. د راتلونکو انتخاباتو د مشکلاتو د ایجادولو په خاطر د دولت څخه مو دا کوښښ چې دوی د خپل ټول واک از واک په دې باندې واخلي چې مخالفین نه وکړي او یو شفاف ازادانه انتخابات شي چې هر مسلمان وکولی شي، هر افغان فل د خوښي سړی انتخاب کړي. دغه مو پیغام و. نور د خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
او سم یو ار بیا ملالی بشیر د مهمو خبرونو له سرټکو سره.
د سریپول ولایت د سوزمقله ولسوالۍ پر چکاب او یختیفه امنیتی پوسټو وسلوالو طالبانو حمله کړې دي. د کندهار چارواکي وایي چې تیره شپه د کندهار سپین بولدک د لوی لارې په اوږدو کې پر یوې پوستې وسلوالو طالبانو برید وکړ چې تر سهار درو بجو پورې دوام وکړ. افغان ولسمشر د لوړو زده کړو د موسسو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تیره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په یوه پارک کې نن سهار په یوه ځان وژونکي حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه څلور کسان وژل شول. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. د امریکا د عدلیه وزارت وایي پر انټرنیټ یې یو ډومین نیولی چې د روسیې د پوځ له استخباراتو سره تړلي د هکرانو یوې ډلې یې کنټرول درلود او غوښتل یې یوه لویه انټرنیټي حمله وکړي.
دوستانو خبرونه ملا ساده رادیو نه واوریدل چې ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. که غواړی تفصیلی وګورئ زموږ وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت موندلی شئ. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغګونه ډراما ورپسې په دې اړه بحث لرو چې په یو کور کې د مینې او فضا او درناوي فضا د مینې او درناوي او خلوص فضا د کورنۍ پر راتلونکو ماشومانو څه اغېز لري. سر له وسنه په دې موضوع راته خپل پیغامونه پرېښودلی شئ. 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته مو شمېره ده. اوس هم یو کلی زرغګونه ډرامه.
یو کلی زرغګونه
ورکه کا ګل پری لکه بغل شو. هغه د معلم صاحب زینب امر روانه ده از مخ ته راځي.
خدای خدیجه کله چې راشي بیا به خلوت کلو پونه واچو که څنګه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
معلم صاحب زینب نن به کوم سبق لته وای؟
شفیقی تروری نن به اول تاسو دینی پوښتنه کوم بیا به وروسته نوی درس وایو.
ښوونکې زینب ښه خبره ده، پوښتنه یې وکړه، موږ یې ځواب ته تیار یو.
ښه چې داسې ده، زه به اول خدیجې پوښتنه وکړم. که څنګه خدیجې؟
وایم بېخي رانه وکړه، خو لږ اسانه پوښتنه.
ښه سمه ده، ته د علم او پوهې په باره کې د یو حدیث مبارک ترجمه ووایه.
دا خو بېخي په پټو سترګو ورته ویلی شم.
وایم په غړول سترګې ووایه، خو مقصد چې ځواب دې سم وي.
ښوونکې صاحبې دا د خندا کټبې خو لږې غلې شي که نه؟
رښتیا وایې، تاسې ټولې غلې شئ او په سم ځواب ځانونه وپوهوئ. ښه بسم الله که خدیجې.
ښوونکې صاحبې د علم په باره کې د پیغمبر د حدیث شریف ترجمه دا ده چې علم په هر نارینه او هر ښځینه فرض دی.
آفرین خدیجې، ستا ځواب ښه و، خو یو څه باریکۍ درنه پاتې شوې.
وای ښوونکې صاحبې، ما ویل چې ما ته به سل آفرینی ووایې، خو
آفرین مې درته وویل، خو سل آفرینه به هغه چاته وایم چې سل په سلو کې سم ځواب راکړي. شابس ګوتې پورته کوي، څوک به مکمل ځواب ووایي؟
زه یې وایم. زه
معلم صاحبې، زه بیبي ګلپری به ځواب ووایم. بیبي ګلپری پاسه او ځواب یې ووایه.
د علم په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په هر مسلمان نارینه او هر مسلمانه ښځه علم فرض دی.
آفرین بیبي ګلپری، وایم سل آفرین. شفیقی ترورې، له تا نه یوه پوښتنه کوم.
سمه ده ملم صاحب، وایا چاره پوښتنه وی د ګلپری په خبره بی بی شفیقه جواب ته تیاره ده. خانو لتانه می پوښتنه دا ده چې سوله خیر ده، دا د آیت شریف او حدیث شریف ترجمه ده؟
دا د آیت شریف ترجمه ده.
ماشاءالله آفرین، ستاسو سم ډیر تکړه ده. اوس به په نوي درس پیل کو، بیا به کورنۍ وظیفه هم درکم. اله کتابچې مو وباسئ.
اوهو، دا موټر څنګه په شار راځي؟ ما سره خو به چا کار نه وي. دا خو زمون خپل موټر دی.
سلام علیکم پلارا.
وعلیکم سلام اسلامه. دا چیرته روانه چې بیا موټر دې ملایستلې دی؟
په غونډۍ کلی کې مې لږ څه کار و، هلته تلم.
د دنیا کارونه به نیمګړې پاتې نه شي زویا، هر کار چې هغه به وشي. ته راځه دلته چې یوه خبره درته کوم. دلته کښېنه
پلارا. خیرت خو به وي؟
په خیریت پسې مه ګرځه. هغه بله ورځ د ولایت نه د شرکت شریک زنګ وهلی.
ښه، څه ویل؟
ویل چې شرکت تاوان کړی او ډیر په خطر کې دی.
چې څنګه په خطر کې دی؟
ګوره زویه، خطر نو څنګه یې؟ داسې یې وبوله چې شرکت بس ختم شو، خلاص.
خو پلاره، په شرکت کې خو تا ډېرې پیسې بندې کړي، هغه به څنګه شي؟
ګوره زویه، هر چا خبره چې ښه یې وار په وار او بد یې په یو وار. اوس خبره دا ده زویه چې د شرکت شریک په ټیلیفون کې راته یوه مشوره راکړه.
څنګه مشوره؟
بده مشوره نه ده بچی، دا دوه ورځې کېږي چې زه په چرت وهم، خو اوس به د تا سره شریکه کړم.
ښه ده، راته ویې وایه، مشوره خو د خیر کار دی.
سمه ده. د شرکت شریک ویل چې که اسلام رانه شي نو د شرکت نه به دواړه لاسونه ومینځو.
نو ته څه وایې پلاره، چې زه څنګه وکړم؟
یاره خدای شته چې زه نه پوهېږم، د مور د ملاکه زړه در باندې کېږي. هغه ورځ چې خوراکۍ خبره شوه ډیره خفه شوه در باندې.
ښه خیر، مور به مې زه راضي کړم. د یو څه وخت لپاره به ورشم، چې شرکت سره را جوړ شو نو بیا به بیرته تې راځم.
خو د شرکت شریک وویل چې اسلام دې ښه پوخ راشي، کنه شرکت د پاڼ په ژی ولاړ دی. او اوس خبره دا ده زویه چې تا ګلالۍ سفر ته ځانونه تیار کړئ.
غازو یا کای می حمله کچ راغای.
اوه مور می خد سفی پس د سترخانه ور کړای. مورې نن لا کچ دل تر روزا ماته کو.
هو زویا، رازا رازا.
لار وچې دې مور جان.
بلار د نشپرو جماعت په جماعت کې کوي. رازا تکې نه چې اذان شروع کیږي.
خ مور جانې ژوندې اوسې.
امین. تا سره دې خو غوت وګانو دې صدقه شم. حالا لویانو نه هم خی خبر زده کردی دی.
آقا و رزی زمونگ معلم صاحب ویل چه خی خبر سواب لری.
وی سواب ده قربان، لسنه دیو نیسا چو بدر واچوام. او سواب بکتم.
نه نه، سب اول تا تو بدر واچوام، بیا بخپل لسنه و منزل.
ما لسنه مخ که منزلی، خو بیا مو برا واچوا چه سواب دیشی.
ها، اونی سمور جا.
بس لوی سرائی شی.
اوس به نو زه به لاسونه ومینځم.
ښه ده زویه، ته دسترخوان ته کښېنه، چې اذان وشي بیا به زه هم کښېنم.
ښه ده مورې. هله مورې، اذان یې وکړ.
ښه ده مور، ته جار شه، دا ته کښېناستېدم.
بسم الله. مورې، دا څومره خوندور صبرې پاغه کړې دي.
نه رښتیا خوندور دي، کاسې وایې.
رښتیا وایم، دا مې پلار له بازار را وړي دي.
نه زویا، اوس خو پسرلی دی، کروندې له سابو ډکې دي.
موږ معلم صاحب وایې چې سابه ډېرې ګټې لري.
هو زویا، ډاکټران هم وایي چې سابه بنیادم ته ډېر ښه دي.
زه چې سابه خورم په سبق کې به هم تکړه شم.
درود شه زویا، خدای دې په سبقونو کې ښه تکړه کا.
هی خدای داد بختور خدا و دو چیختن شو تو آیگه. هی خدای د موسی ګل غریب ارمانم پوره کی. اوه دا تصور چې څه د لونګ بوی کوي په جیب کې به یې واچوم.
ته خدای داد ملګری موسی ګل نه
یم د خدای داد ملګری څه چې لکه ورورې داسې یم ته وایې
څه د خدای داد خی نه یم زرپری.
زرپری
لمانه لمانه
ورخطا کیږم اسې دا وایه چې د ورالو جنو ولې را وګرځېدې او دا
پلاره د سرو زرو حمل می لغاړې ولیدلې اوس
وای د سرو زرو حمل دې پیدا ولا تا وایه زه د ځوانانو اتن تر روانم چې ناڅا په می څه شي سترګې وبرې کولې چې ګورم دا دا میلو تو ګور ستاده ته وایکا
ام دا ده سپاده کور دی ودان
دا ده وایخله
خیر یوسی زبا اوس لاړه شم
ا زی
هو چی پورا بانو چنو که پس زانو رسوم
ز لاړه شته وایکا
پاتې ساده ګول دا ته خو سم دم د خوب ګډې
دا ویخه وک خوب موسا ګول تا جنې خو لکه بغداد دی کوترې په شان و
ا موسا ګول ته صبر چل مخ نه دی دا د څادر پیچ کلر کم وی ته خو ویخه ا دا سترګې دی ولې لوخ کو نه ډکې دی ا
خدای دادا ناموراد ارمان چې امدا سده د خوب په خوګو خاطر او کې پریخه وای تا وایخه ا ستاده و د په خاطر او کې وم څه وخت نو وخ
خیال په لونه پرې دا زه دې بده مشا ز سم سي زيره در باندې کو
وای وای وایم زيره دې په ګل بدل څه تا وایخه د څه شي زيره
او میرمن می وایل او چې د دیني علوم معلمې ورته ویلي چې زه دې په دمشا الله کونجلې چې سره واده کوي باید دې چې له دواړو نه پوښتنه وشي او دواړه په یو بل سره راځاوي
اخ جار رښتیا
هو دا یا مو وایل چې الله کونجلې چې واده ته نیت ولري په ادب او پرده کې سره لیدل یم شي چې یو بل خوښيږي او کنا
خدای داد ګولیا که دا سی وینو ګوندې خاورې موسا ګل د خپل ارمان ته ورسیږي ته وایخه
زه به مې خپلې میرمنې ته ووایم چې د دیني معلمې خبرې زرپري ته هم ورسوي زړه دې بدمشه چې له خپل حق نه خبره شي.
د ازادي رادیو درنو اردوونکو السلام علیکم. تاسو د یو کلی زرغه غون ډرامې 243 می برخه ته غواغواس وړاندې د دې ډرامې په اړه یو موضوع ته بحث مو ز یوسف زدران هر کلی کوم په ډرامې کې مو اوریدل چې د لاغه خپل مور سره ډیر مینه لري او خ عزت کوي د په داس حال کې چې دوی په کور کې هم تل د سمیمیت فضا خوراوي نو د میرمنې او خوند ترمنځ خاړې کو درناوي دوی په اولادونو څاغیز لري. وړاندې په خبرونه کې په همدې موضوع د ارواپوهنې لیو استاد اسد الله کلیوال سره خبرې کوو او پاړه ستاسو درنو اردوونکو پیغامونه نظر نو تبصره هم خبرو. ستاسو نظرونه لدولارو مونږ ته را رسیدي کول شي په 0189 01 0120 شمیره غږیز پیغامونه را ته پرېږدي او یا که غواړي په مخامخ کې د غلند باس کې را سره ګډون وکړي 0199 15 30 او 0198 22 55 زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. خو په پیل کې استاد خبرونه تاسو ته خراغلا سویم ترڅنګ کې پښتنه هم وکړم کله چې د پیو کورنۍ کې د ټولو غړو ترمنځ پتی روهم د میرمن او خاوند ترمنځ خاړی کوي دا آیا په رواني لحاظ یا په ټولنیز لحاظ د دوی پر راتلونکو ماشومانو اغیز لري کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم زدران سپتاسو او د رادیو ټولو کارکونکو ته او ریدونکو ته سلام علیکم
خلی خپل دی
چې خوراځي پیل کړی وی
ډیر مننه
بالکل زدران سپ کله چې کورنۍ تشکیلېږي زغړم اول دی نقطه
چې ډیر مفصل مونږه چې خبرونه وخت هم کم وی مهرباني
نو کله چې کورنۍ تشکیلېږي باید حلک او انجلی یعنی کله چې دوی واده کوي او یا د هغوی کورنۍ کې چیرته تصمیم لري چې خپل اولادونو ته واده وکړي لدون مخ کې باید دوی دې ته فکر وکړي چې آیا اولادونه یې له مختلفو اړخونو څخه بلوغ ته رسیدلي او کنه یعنی سواله بدني او جنسي بلوغ څخه باید له رواني اړخه له ټولنیز اړخه له اخلاقي اړخه له فرهنګي اړخه او امدار ډول اقتصادي اړخه هم هلک او هم نجلۍ بلوغ ته رسیدلی
دا اولی زکه دا د دوی په ګډ ژوند باندې
وایمه مثلا هغه ځوان یا هغه نجلۍ چې ل رواني اړخه بلوغ ته رسیدلی وي دوی کولای شي چې ل نورو سره په اړیکو کې یا د کورنۍ ل نورو غړو سره په برخورد کې یا په چلن کې د احساساتو په ځای ل منطق څخه کار واخلي او امدار ډول دوی د دې توانایي هم لري چې د نورو د خوخه او د نورو د توجه یا د پاملرنې وړ ژبه وکاروي نو کچیرته یو هلک یا یو نجلۍ دغه ورته ولري ښکارا خبره ده چې پراتونکو کې د دوی پر ژوند کې لړیرو مشکلات څخه مخانی سي
همدو ورتیاو په اساس باندې دوی کورنۍ تشکیلوي د دغه اغیز به دوی په ماشومان وڅ دی
بله کله چې له دغه ټولو اړخونو څخه یو هلک او نجلۍ بلوغ ته رسیدلی وي ښکارا خبره ده چې دوی به یو بریالي او کامیاب ژوند ولري سره لدی چې په ژوند کې ممکن ځینې لوړې او ژورې ځینې خبرې او مسائل راشي چې هغه باید په مغه خپل وخت باندې به حل سي د دوی ماشومان به معمولا چون مونږ وایو چې اولادونه د مایندو پلرونو د کړنو هنداري دي نو کله چې د دوی اړیکې خيوي یعنی د والدینو ښکارا خبره ده چې پراتلونکو کې به د دوی ماشومان هم همدغه ډول یو ژوند لري د ماشومانو ترمنځ به اړیکې خيوي په ټولنه کې به د دوی د ماشومان اړیکې له نور خلکو سره به د دوی چلند خوي
او استاد دا اړیکې په دوه برخو کې مطالعه کېدل شي نه لزګون مخکې کې د زګون ورسته د دوی اولادونه مور او پلار ته ګوري بیا مغه سي دوی عمل او کړنې اختیاروي
لزګون مخکې هم تاثیر لري خصوصا د مور رواني حالت په یو کور کې چې کورنی مشکلات وي یعنی کورنی کړکېچونه چې په خپل یو ډول رواني ستونزې دی او ناروغي ورته ویلای شو هغه د مور پر رواني حالات باندې تاثیر لري او کله چې د مور رواني حالات برابر نه وي ښکاره خبره د هغه ماشوم چې د مور په گیډه کې د هغه هم ورڅخه متاثر کیږي او له تولد څخه ورسته خو ښکاره خبره ده چې نیغوی په کړنو باندې دی غوی په سلوک باندې دی غوی حتی په ذهنیت خبرو په هر څه باندې تاثیر لري
نو په کومه کورنۍ کې چې خواږه الفاظ کارول کیږي در ډیره دي چې ترخه که الفاظ کارول شي په دې معنی چې دوی ماشومان او ممدس عبادت به خواږه او د درنوي ورداسي لويږي
حتمان حتمان ځکه مستقیم تاثیر لري په ماشومان باندې کوم شای چې والدین کوي مونږ وایو حتی دی والدینو د خبرو پر ځای د یاغوی کړنې په ماشوم باندې ډیر تاثیر لري یعنی دا چې دوی کوم اعمال او کوم کړنې په کورنۍ کې تر سره کوي لدې څخه ماشومان مستقیما متاثر
یو مشهور خبره هم ده چې فرضاً ځینې والدین مور او پلار نشي مواد دوی استعمالوي خپل اولادونه توای چې تاسو د مکاروي په اصل کې چې په دکانونو باندې دکانونه په غوي باندې راوړي چې دا کار وکا دا یو ډول هڅول دی او سپارښتنه ده چې یعنی د دوغو ځایم هته شروع شي او د ماشوم راتلونکي ته یو پاملرنه موجوده وي اوردونکو ته ورزو چې اړیکې نیولې کلیوال سه لمړنۍ اوردونکو را سره د خبرون ته بخیر راغلی ستاسو لن نظر او مهرباني
سلامونه نیکی هیله احترام سنجا جناب زدران صاحب تاسو محترم علم کلیوال تر دې تر څنګ ناستو درنو نازور او مینا کو اوردونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای
مهرباني لن نظر مورو ماشومان څنګه کلوشي خوي راتلونکو ته پاملرنه باید څنګه موجوده وي یا د دوی والدینو تاثیر یې
دا
اړیکه شلیدلې ده د اردن کې کیږي درنو اردن کو 0 او 6 9 0 او 8 0 او 8 شمیره ته غږیز پیغامونه راته پرېږدې چې کدغه پښتون ته ستاسو ځوابونه خوي او یو خ پیغام ولري هغه جوایز هم لري. بل اردن کې ته ورزو تاسو را سره ایستړی مشه مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه کوم ځنه داډی کني ولي نه بنو نه چې ښه
افغان نهاله کني ونه دا څنګه خو بد بخت نه درې موږ په ټولنه کې د خاک افغان خلک د خور یا لور څخه خرڅې نو ته یې پیسو په بدل تور کې په شاله کا څنګه اسلا کا کڅنګیر ته یې کوي کوچی ته یې کوي او هغه چې بل کنسړی ته یې ډیر ظلم د مخلیخه د غصو کنه او ری به خبرت بختانه لډیر مشکلات سره مخامخ
دي دا وطن خلک فکر کوي ستونزې د همدې ځای پیلېږي د دوی پراتلون کوم شمان باندې بیا تاثیر لري هغه بیا هم داسي وي
هغه بیا هغه بیا هم داسي وي خلاص نه خبره تعلیم کچه تعلیم او شای نه وي بدبختی یو سپینګری سړی ته شپاره څکلو دی وله څکلو
ډیر مننه خیر سرور تاسو پیغام وګورئ د بل اردن کې تلاند وخ ورکو تاسو را سره تاسو نظر اورو مهرباني. بله مهرباني. د والدینو یا د مور او پلار خیاړي کې د دوی په ماشومان او څاغیز لري په دې اړه تاسو نظر اورو او دلته څومره پاملرنه ورته کیږي تاسو په کور سیمه کې مهرباني کپ دې راته وې. خا د دا اردن کې اړیکه شلېدلې ده ډېر مننه درنو اردن کوڅه د دمه را سره وي کستا سلا پیغامونه پاتې کی 0 او 6 9 0 او 8 0 او 8 شمیره ته راته پریښه شي. خا یو اردن کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه چې ته بند ټول د ماشمانو پر اردن کې ژوند باندې او ماغیز لري ساس پر نظر تاثیر څه ده یا څه اړیکه را سره لري کله چې د اردن کو پوینا باندې خرڅيږي کنه او هغه هم یو توتريخواله پکې موجود وي نو دا څه اړیکه سره لري
ورور چې ورته اشاره وکړل ویل چې مثلا جونې دی پیسو په بدل کې زړو خلکو ته یعنی دا چیلنج لې څخه عمر ډیر زیات یو دا نور په دې دغه دا سید از مونږ تاسې پټولنو کې متاسفانه دا خبره شتون لري ګورې دی عمر په لحاظ باید نارینه لخپل خزینه لدری کلو څخه تر 15 کلو یعنی درې څلور یا 15 کاله مشر وي چیرته وي دا خبره ده زکه دا ځینی ځانګړي درې لري ځانته ولی کله چې لدین ډیر دی عمر ترمنس توپیر رامنځته کیږي دا هم بیا دوی
نو کله مشمانو په غیزی په ځانګړي ډول وغږی دوی راتلونکو هغه بچي
کله چې دوی دواړو ترمنس مثلا عمر ډیر توپیر ولري د نجلې عمر ډیر کم ده د نارینه عمر ډیر زیات وي د دوی په ژوند کې یعنی یو خدای چې د هر چا عمر ډیر وي هغه ځان ته په یو ډول برتري غواړي وای چې زه مشرم به د ما ډیر دغه او احترام او زما او بل دا چې د دوی غوښتنې سره فرق کوي مثلا د چا عمر چې کم وي دغه غوښتنې دغه خوې او دغه عادت او دغه چې عمر ډیر ده نو دا د دوی کورنۍ اړیکه زیانمنوي کله چې د کورنۍ اړیکه زیانمنه سولې ښکار خبره ده چې بیرته په ماشوم باندې تاثیر ده اومې لیکي چېرته ماشوم لا حتی تولد شوی هم نوي ور باندې تاثیر لري او کچېرته تولد شوی وي نو مستقیم تاثیر ور باندې لري اغه ماشوم والدین ته ګوري په خپل راتلونکي ژوند کې هم دغه ډول کړنې تر سره کوي په ټولنه کې لنور خلکو سره هم ممکن هم دغه ډول کړنې او اعمال تر سره کوي او حتی ځینې وخت د کورنۍ توتريخوالي دی ته ورسیږي چې نوي ځوانان په مجموع کې او یا خزياده ځانوجنې ته هم.
استاد محترم یو جدي شکایت چې نن سبا کېږي مشمان باندې د چوي خبره سي نه مني دوی باده بندي دوی په هرڅ کې کار لري د دغه اصلي وجه تاسو په نظر د دوه والدینو سمن رابطه یا کورنۍ صحیح فزانه ده کنه د دوی غ تربیه ده چې تاثیر لري
دا خبره تر ډیره ځای صحیح نه ده یو ګورې د انسانانو شخصیتونه او شخصیتي ټیپونه دی ولې په غي باندې هم کورنۍ یو محیط کاملا تاثیر لري کچیرته والدین وغواړي چې په ریښتیا سره په خپل ماشومان کې ځینې کړنې او ځینې رفتارونه او سلوک را پیدا کړي بالکل کولای شي دا نه ده سید مثلا په ټولنه کې به یا په یو کورنۍ کې به موږ وایو چې ماشوم بیا ده بد یا بی تربیه ده د میلمال مخې مثلا ورته په غوسه کېږي اما په ورځنی ژوند کې یعنی تل مو بیا دې خبرې ته فکر نه وي. که چیرته یو ماشوم داسې یو عمل ترسره کوي چې د والدینو د خوښې وړ نه ده، باید په هماغه ساعت کې اصلاح کړي. آتا کولای شي چې دغه عمل په نتیجه کې خپل ماشوم په یو ډول تنبیه کړي، ولی په دې باندې پوه کړي چې د تا دغه عمل ښه نه و، د دې په سر یا د دې په پایله کې ته تنبیه کیږي. نو که چیرته وغواړي یعنی دایم والدین د خپلو اولادونو کړنو ته متوجه کولای سي، څه ډول چې غواړي هغه ډول دوی وروزي او هغه ډول تربیه ورکړي.
ډیره مننه. او اوردونکو ته بیرته ورګرځو، وطن دوست را سره اړیکه نیولې ده، ډیر په خیر راغلی. اتمن موضوع مو را سره اخیستې ده. ساسو د سیمو یو تصویر کولرو، هلته ماشومانو ژوند ته څومره، البته راتلونکي ته څومره پاملرنه کیږي، که په دې اړه راته وایي مهرباني.
سلامونه نیک هیله زادرم فایتات او زارنګ محترم میلمه ته سلامونه کوم. لکم چې جوړ روغ وي عبدالقاهر وطن دشتیم د پروانه.
خیر اوسې عبدالقاهر ورور، خبرونه کې چر سره مننه. نظر دی ورو
بل سره ډیره خپل موضوع ته اشاره کړی دا باید منګه او تاسو یار کورنۍ ته ما ته توسعه دا هیله ده چې منګه او تاسو یار خپل ماشومان سره ډیره ښه چلند وکړو، ځکه چې وای ماشوم د دې لکه یو لږ دغه.
نو وطن دوسه د ماشومان سره یو کو په خپل منځو کې یعنی د ماشومان مور او پلار خاړي کول، یعنی هغه پروانی لحاظ کده موضوع چړل کیږي، وای د دوی اړیکه د دوی پراتلونکو ماشومان باندې تاثیر او اغیز لري. نو تاسو په نظر په لکم ځای وشي؟
بالکل بالکل همداسې د زادرم صاحب چې خپلو منځو کې دوی کوم ښه چلند کوي که نه، هغه تاثیر په دوی په ماشومانو باندې همدا شی دی چې باید دوی خپل منځ کې ښه چلند وکړي. دوی خو به یو وخت خپله ښه ژوند پیل کړي، خپله ناخوالې د منځ ته نه راځي، خپله ښه عمر سره تېر کړي که نه.
نو که پروژه کې نو که روژه وي او په خوراک مالګه کمه وي، مرچ زیات وي او هغې نه جنګ جوړېږي، دا به ماشومان ته څه درس وي؟
عمران دا ولی کنه دا ماشومان باندې منفي تغیر کوي چې سبا ورځ هغه ماشوم خپله یو مور او پلار کېږي، هغه هم په دې نه کړنه زده کوي، بیا دوی هم دا خبرې منځ ته راوړي، دا د مور او پلار ذهنیت ورکړي، همدا خبرې ذهن ته لوېدلي، سبا ورځ چې دوی کله مور او پلار شي هغه خپلو ماشومانو سره همدا کورنۍ کې دا رقم چلن کوي، بیا هغه خپل بل ماشوم همدا رقم ته نه زده کوي، دا رقم زموږ جامعه
ډیره مننه. خیر تاسو نظر مو واخیسته او دا چې اورته موضوع تاسو را سره تایید کړه. بل یو اردن کې ته لنډ وخت ورکوو، تاسو پیغام اورو په خبرونه کې ځان معرفي کړئ، لاغې ورسته مهرباني.
السلام علیکم، زبرم صاحب نبی الله زابلین زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ سیدون کې دا وخت لغزمینه.
وعلیکم السلام نبی الله، ډیر وخت ورسته تاسو غاګورم مهرباني، خوشاله لنډ نظر دې کرا ته وای د موضوع په اړه من تاسو اخیسته ده مهرباني.
مننه کوم له ټلیفون نه لري وو. بس موضوع خاصه موضوع ده که چیرته د میرمنې او خوند په منځ کې اړیکې تاوتریخوالي ته اوړي، نو معلومداره خبره ده چې ماشوم د ماشوم پر روحیه بد تاثیر کوي. هغه دا چې ماشوم له درس سره مخامخ کېږي، ماشوم بېخي له مور له پلار سره مینه تقریبا پرې کېږي، او همدارنګه ماشوم ډېر ناهیلي کېږي.
خیر اوسې، ستاسو نظر و چې په خبرونه کې خپور شو. درنو اوردونکو، ستاسو لا پیغامونه، نظرونه او تبصرې کا پاتې وي په دې اړه باندې چې د مور او پلار ښه سلوک، ښه فضا په خپل منځو کې او یو بل ته درناوی د دوی پر راتلونکو ماشومانو څه اغېز لرلی شي، کولی شي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته پرېږدي چې دا شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. استاد محترم، بیرته که بحث ته راوګرځو، نو په کورنۍ کې څه ډول پاملرنه باید موجود وي په تیره هم د میرمن او خاوند ترمنځ ترڅو د دوی راتلونکي ماشومان او مغسی موضوعات چې هغې نه لري وي؟
زدران صاحب، مخکې له دې نه چې یو هلک او نجلۍ واده وکړي، هغه نقطې چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، له هغو څخه سوا باید د دې لپاره چې یعنی د ستونزو مخنیوی وکړو، اصلا په ژوند کې ډېرې ستونزې رامنځته نه سي، باید دوه ډوله ځانګړنې هم هلک هم نجلۍ په نظر کې ونیسي. یو د مقابل لوري ځانګړنې دي، مثلا هلک د نجلۍ ځانګړنې او نجلۍ د هلک، او یو د دوی د کورنیو ځانګړنې دي، هلک د هلک کورنۍ، د نجلۍ د کورنۍ او د نجلۍ د کورنۍ د هلک. هغه ځانګړنې چې په دوی دواړو پورې مربوطېږي، هغه د دوی بدنی او فردی ځانګړنې دي چې هغه لقاد او لرنګ او د ویختو رنګ او حتی چیرې او نور نور تر عمر پورې نیولې دا شیان پکې شاملېږي. یعنی کله چې له مقابل لوري سره دوی غواړي واده وکړي، آیا د دوی دغه فردی او بدنی ځانګړنې د دوی خوښي دي او کنه؟ د دوی شخصیتي ځانګړنې مخکې ویل چې مونږ ډول ډول ټیپونه لرو د شخصیت پکله، چې د دوی شخصیت د دوی خوښي کې نه خوښيږي، د دوی د مقابل لوري په کوم ډول کورنۍ کې را لوي سوی د تحصیل کچې څومره ده، آیا وظیفه لري نه لري، وظیفه اجرا کې اجرا نه کې، د ژوند په اکله فکر څه شي، د څه ډول فکر لري، او د کورنۍ ځانګړنې هم چې د کورنۍ ټولنیز مقام، اقتصادي مقام، د کورنۍ باور او اعتقادات، د کورنۍ د نور غړو
په
نظر کې ونیول شي، نو د کورنۍ ترمنځ یعنی د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکې سمیږي، او کله چې اړیکې سمې شي کار خبره ده چې د ماشومان باندې مثبت ډیر
مننه استاد کلیوال چې په باس کې را سره وې در نور دن کوله تاسو نه مننه چې را سره وې باس چې په ټولنیز موضوعات را څرخېدو دلته پایته